د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو 19:25 مترو پیلېږي. په دې او ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا احتمال شته چې په نورستان ولایت کې د راشي یا برف کوچ د وروستۍ پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د پیښې د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه امکان لري چې یو شمیر کسان تر اوسه هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 25 مړي راایستل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. WFP وایي چې سیمې ته د غذایي موادو استول پیل شوي، خو د نورو برف کوچونو د خطر له کبله دې سیمې ته د مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي د افغانانو او مدني ټولنې پر وړاندې د متحدو ایالتونو تعهد پیاوړی دی. کرن ډکر پرون پر ایکس شبکې د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې له جوړونکو مننه کړې او لیکلی دی دا سترګې په لاره ده چې له افغانانو د هغو د راتلونکي په اړه نورې خبرې واوري، خو هغې نه دي ویلي چې دا لیدنه څه وخت او چیرته کیږي. تمه ده د رواني فبروري میاشتې په 28 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د نړیوال تعامل د همغږیتوب او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې د یوې غونډې کوربه و، خو طالبانو ګډون نه و پکې کړی. د لندن پولیس وایي په تیمز سیند کې افغان کډوال عبدالشکور ایزدی ته ورته جسد موندلی دی. دا افغان پناه غوښتونکی تورن دی چې څه موده مخکې په یوه 1.5 ښځه او دوو وړو لوڼو یې یو ډول کیمیاوي مواد شیندلي او بیا یې وروسته ځان سیند ته اچولی دی. لویدیزو رسنیو له هغې ډلې بی بی سی د لندن د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې د موندل شوي مړي جامې هغه ډول دي لکه د برید پر مهال چې په امنیتي کمرو کې د ایزدی په ځان کې لیدل شوي وي. پولیسو تر اوسه د مړي د پیژندګلوۍ رسمي اعلان نه دی کړی. د لندن پولیسو پخوا ویلي وو چې امنیتي کمرو دا کس د وروستي ځل لپاره د چلسی پله د پنجرې پر سر لیدلی دی. پولیسو دا هم ویلي وو چې ښایي تورن کس ځان سیند ته غورځولی وي. واشنگتن د اسرایلو او حماس د سخت دریځې ډلې ترمنځ د بشري اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د امنیت شورا دیارلسو غړو د الجزایر لخوا جوړې شوې دې مسودې ته موافقې رایې ورکړې. برتانیا ممتنې رایه وکروله او متحدو ایالتونو ویټو کړه. اسرائیل او حماس له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې د ملګرو ملتونو په وینا ډیر زیاني ملکي وګړو ته رسیدلی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي وایي د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې شاوخوا 9000 ملکي فلسطینیان وژل شوي دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سیاسي سیالان د یو حکومت پر جوړولو سره سلا شوي دي. د ډلو د شهباز شریف په مشرۍ د یو حکومت د جوړولو لپاره د واک د مشارکت جزئیات پرون اعلان کړل. دا اعلان د مسلم لیگ، پیپلز او نورو هغو ګوندونو ترمنځ چې په وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان د کافي څوکیو په ګټلو بریالي نه شول د تیرو څو ورځو له خبرو وروسته کیږي. دوی پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت په ترلاسه کولو بریالي شول او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن خپله دریمه او وروستۍ شل اووریز لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام 6 بجې پیلېږي. د سریلانکا لوبډلې په پرله پسې ډول له افغان لوبډلې څخه 3.5 اووریزې یوه ټیسټ او 2 شل اووریزې لوبې ګټلې چې ورسره پر افغان کرکټرانو او د کرکټ بورډ د اوروي پر کمیټې نیوکې هم زیاتې شوې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمنو اورېدونکو وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرېږي. و باورې چې طالبانو د روغتیایي لوړو زده کړو مؤسسو ته د نجونو شمول ته اجازه ورکړه، خو د زده کړو د برخې فعالان وایي دا ګام کافي نه دی.
په افغانستان کې متخصصینو ته مسلکی ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په هغه کلی کې چې د غره خویدو خلکو ته مرګ ژوبله وروله، د قربانیانو د رایستلو کار روان دی.
هغوی چې راکته کېدل د شپاړسو پورې مړي راغ شوي که نه، ماشومان هم پکې دي، زنان هم پکې دي، سړي هم پکې دي، سم مړي پاتې دي، کار پرې روان دی، برمی دي او مطلب دا ګټې ماتوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو ولسوالیو په غرنیو سیمو کې رضاکارو ځوانانو تفریحي ځایونه جوړ کړي دي.
سوبارای سیمې سفرې ده، په میلار غلی او نور ملګری هم راسره دي. دلته وینو چې نوې نوې پروژې په مخ روانې دي، نو د تفریح لپاره ډېر بهترین ځای دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د نیمه لوړو زده کړو روغتیایي مؤسسو ته د نجونو د اجازه هرکلی کوي، خو د طالبانو د حکومت دا ګام کافي نه بولي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د 11 ولایتونو د 12 ټولګیو فارغ نجونو ته اجازه ورکړې چې په دولتي روغتیایي انسټیټیوټونو کې زده کړې وکړي. تر اوسه د طالبانو د دې کار هدف معلوم نه دی، خو دا خبر د دوه لغونې دوه ورځې وروسته او د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د ټاکنیتوب په تړاو د بشري حقونو د څار د سازمان تر اندېښنو وروسته ورکړل شوی دی. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالي روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وایي د ښځینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوې امرخیل د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم نجونو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلې او نرسان به ونه شي کولای چې ټول هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ځمواري دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي، لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصین او ته مسلکي ډاکټران تر دې د یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض آینده نظر نورو ټولنو ته، نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سه شنبې په ورځ باختر خبري اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوه. په راپور کې راغلي چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولای شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالي طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څنګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکي ډیره تیار بریښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوهې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دی لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوهې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمیر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یو بیلګه ده.
که په وخت موږ غواړو د مرګ ژوبل سره مخ نسو په زنانو زایمن برخه کې نشه ده چې و هم خويندو ته اجازه ورکو چې د و هم نزيات شپږم نزيات تحصیل کې د مار کې ودي خپل هغه انجونی چې دولسه می پات دي هغه انجونی او خويندې چې وضعیت ستاج امتحان پات دي یا طبي برخه دې ذکر کوي دوی ته اجازه ورکي چې خپل کاروته د مار کې ترڅو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاو خوادری میاشت وړاندې د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د خدینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغه تشې ډکې دوه کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوي او د کار په ګډون په یو شمیر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته د ازادي رادیو خبرونه اوري. په نورستان ولایت کې چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ د تین درې په نکره کلی کې له تیګو لاندې شویو کسانو شپارس جسدونه او څلور ټپیانې رایستلې او د پاتې جسدونو د رایستلو لپاره هڅې روانې دي. د دوی په وینا کورونا او خلک د غټو تیګو لاندې شوي چې رایستلې وخت ته اړتیا لري. له بلې خوا د ولایت د مرکز او د مرکز پرون او کونړ ترمنځ بنده شوې لار هم له واورو پاکه شوې او موټرو تګ راتګ په پیل کړی دی.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درې په ناکرکلی د زیات باران او واورې لامل دوش په وړاندې لغره تیږي خویدلې وي چې له شلو زیات کورونه اعلان کړي وو او پکې ډیر شو کسانو ته مرګ ژوبله وخته و. د چارواکو په خبره چې د مازیګر نا وخت پوري له تیګو او خاورو شپارس جسدونه او څلور ټپین راوستلې دي. په نورستان کې د افغاني سری میشته ټولنې مشر مولوی نور احمد هیدرزی ازادي راډیو ته وویل
مال خپل ټیم له معلوماتو کو نو غوچې را کته کېدل شپارس پورې مړي راغلي شو کنه ماشومان بکی دي زنانم بکی دي سړین بکی دي مختلف قسم خره دي کورونه دي نو په امیر کې خبر قسم خره کې سم مړي پاتې دي کار پر روان دي برمی دي مطلب دا غټي ماته یو او زمونږ رئیس زون چې دې زمو خلاره بند و د نورستان د نمائندګۍ نتلینو شو په ما مرکز خبر کا زمونږ زون رئیس هم تل لغمان رئیس هم تل سری مشت نو مشران سره خبره شریکه کړل ان شاء الله سنکان لري یو څه تصمیم ونیسي. نو
هغه به په کامدیش ولسوالۍ کې هم د واورې خویدنې لامل یو تن مړ شوی او دوه تن ټپین دي. بلخوا د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای د زیاتې واورې ورخت او د برف کوچونو راتګ لامل چې دوه ورځې وړاندې د پارونه وسدابال لار بند شوه و هغه پاکه کړی او موټر پرې تګ راتګ پیل کړی دی. د دغه ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل
د فایده مې ریاست ټکنیکی ټیم خپل ماشينري په توسط باندې دوه ورځې کې ډېر انتهایی په کوشش باندې لارزاد شو چې برق پوچن راغلو او په ځنې ساحو کې بالکل ترافیک لپاره مخ بند کړو.
مکمل بر طرف دی ولار نه تر شټوي پورې هم کار په جریان کې ده. اکثر ساحه صفا شوې دي سبباتي هغه ون چلا سباره ختمو او دې طرف مکمل ان شاء الله تر سٹاپ پورې چندری لاړم ولات کته طرف چرازو یو چړیو ول ته بیا برف کوچ راغلم آزاد کړه.
د نورستان ډیرې کلیو کورونه د غرونو په لوړو ځایونو او اړخونو کې آباد دي چې د بارانونو واورو سیلابونو لاملې ولسونه د ځاني او مالی زیانونو سره مخ کیږي.
و موریدل چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ له هغه سیمه کې چې د غره د خویدو په پیخه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوختي و د مړو درایستلو چاري روان دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د طبي پیخو پر وړاندې د مبارزه وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د واورې ورخت او طبي پیخو له کبله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شپږ ویشت کسان مړه شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت د عامه اړیکو رئیس وایي په دغو پیښو کې لسلو ډیر کورونه ویجاړ شوي او اووه څلوېښت څاروي له منځه تللي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته ویل په تیرو دوه ورځو کې د طبي پیښو په نتیجه کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو په ګډون طبي پیښو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د یاد وزارت د عامه اړیکو رئیس ملا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي یوه ویډیویي پیغام کې ویلي، د رواني اونۍ د یک شنبې او دوشنبې په ورځو کې د طبي پیښو په پایله کې د دولسو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
د روان کال د سولاغې د میاشتې له نوېستمې نه تر دیرشمې نېټې د واورې او بارانونو له امله له بده مرغه په نورستان، پنجشیر، کابل، پکتیا، لغمان، روزګان، خوست، بدخشان، بلخ، بغلان، جوزجان، کاپیسا ولایتونو کې شپږ ویشت کسه شهیدان او اته کسه ټپیان شوي دي. یو سلو یولس کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي، اووه څلوېښت څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي، یوازې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په نقره کلي کې د غر د خوېدو له امله پنځه ویشت تنه مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د دې کلي یو تن اوسیدونکي شیر محمد چې په دې پیښه کې دیارلس تنه خپلوان له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته ویل
دولس بجې او څه باندې او څه کم او دا واقع وشو. او اول د مولوی صاحب شهید محمد الله دې به شهید شو، هغه کور وهل، هغه نه لاندې زما ترزیو کور دیارلس خاص کسان د خپل کورنۍ او شهادت رسیدلې دي. او دیارلس کسان نن دفن شو او درې کسان نور او ناندرګ دي.
د پنشیر ولایت اوسیدونکو عالم هم ازادي رادیو ته ویل، دغه ولایت په یو کلی کې د واورې خوېدنې له امله د یو خپلوان په ګډون یو شمیر ځایي اوسیدونکو مړه شوې دي.
پنشیر له تیرو دوه ورځو راهیسې د سخت واورو شاهد دی. له بده مرغه د پرونی واورې د اورښت په پایله کې د پنشیر ولایت د سفید چهر کلی کې زما د کاکا د زوم په ګډون زموږ یو شمیر هیوادوال شهیدان شول. تیرو کلونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوې دي او زموږ ډیری هیوادوال قرباني شوي.
د درنې واورې ورېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې دي. د بدخشان ولایت وی اوسیدونکو تمنا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
فعلاً راهي موصله
اوس مهال د بدخشان څو ولسوالۍ سره نخلیدونکو لارې تړل شوې دي چې له ډلیا د شغنان، درزو او راغستان دي. موږ غوښتل چې د راغستان ولسوالۍ ته لاړ شو، خو له بده مرغه چې لاره بنده ده. تر اوسه دوی موږ ته ډاډ نه دی راکړی چې لار به کله پرانستل
شي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې د بدخشان د دولس ولسوالیو نخلیدونکو لارې د زیاتې واورې د ورښت او دوپان له امله د دغه ولایت له مرکز فیض آباد سره تړل شوي دي. داسې ښکاري چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله مرګ ژوبله او زیانونه زیات شوي دي. زلزلې، سیلابونه، د ځمکې ښویدنه او واورې ښویدنې د هغو طبیعي پیښو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې یې د کرنیزو ځمکو تر څنګ سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دغو پیښو لامل تر ډیره د اقلیم بدلون بلل کیږي چې د اوچا د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوی دی. څه موده وړاندې د طالبانو حکومت هم په ننګرهار کې د اقلیم د بدلون په تړاو غونډه وکړه او له صنعتي هیوادونو څخه چې د اقلیم د بدلون لامل بلل کیږي د افغانستان لپاره د تاوان غوښتنه وکړه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوال نیمور د روسیې پر ولسمشر غ کړی چې د زوی جسد یې وروس پري. د روسیې شاوخوا اویا زره وګړو هم د ناوال نی کورنۍ ته د هغه د جسد د سپارلو غوښتنه کړې. د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوال نی د تیرې جمعې په ورځ د شمالي قطب په یو لرې پرته زندان کې مړ شو او تر اوسه جسد کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په اصل کې چې د الکسی ناوالنی د مړینې د پیښې د څېړنې د څرنګوالي په برخه کې د روسیې پر چارواکو د خلکو غوسه د زیاتېدو په حال کې ده. د ناوالنی مور د روسیې له ولسمشره د خپل زوی د مړي غوښتنه کړې ده. تر اوسه د روسیې چارواکو د ناوالنی کورنۍ ته د هغه جسد له سپارلو ډډه کړې او ادعا یې کړې چې د هغه د مړینې د لاملونو په اړه څېړنې دوې اونۍ وخت نیسي. روسی چارواکو د ناوالنی مور او وکیلانو ته د سالخارد شار یوې سړې خونې ته چې د ناوالنی جسد پکې دی د ننوتلو اجازه هم نه ده ورکړې. د ناول نیمور لیود میلا ناول نایا په یو ویډیو کې چې په ظاهره د یو زندان د اغزن سیم تر شای په واور کې ثبت کړی ده، بیل دې چې د ولسمشر صفت وکاروي. ولادمیر پوتین مخاطب کړی چې د زوی جسد یې ور وسپاري.
یا ابرشایس کوام ولادمیر پوتین.
ولادمیر پوتین، زه تاسو ته خطاب کوم. د دې موضوع حل یوازې تاسو پورې تړلای دی. اجازه راکړئ چې بل اخر خپل زوی وګورم. زه غوښتنه کوم چې ژر د الکسی جسد ماته وسپاري چې په انساني ډول یې ښخ کړم.
د ناوال نیمور له ولادمیر پوتین څخه دغه غوښتنه داسې محل کوي چې د روسیې شاوخوا او یا زره اوسیدونکو هم په یو لیک کې د روسیې د څېړنو له کمیټې غوښتي چې د ناوالني جسد د هغه کورنۍ ته وسپاري. بل لوري ته ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د ناوالني د میرمنې یولیا ناوالنایا د ټویټر حساب له کوم ښکاره دلیل پرته تړلی دی. ایکس شبکه د هغو حسابونو د تړلو یا ځنډولو په تړاو هیڅ وضاحت نه ورکوي چې د دوی تګلاری نقضوي. یولیا ناوالنایا د خپل خاوند تر مړینې درې ورځې وروسته د فبروري پر 19 د ایکس شبکې دغه حساب پرانیستی وو او یو ویډیو کې ویلی وو چې د خپل خاوند الکسی ناوالنی هغه کارته به چې د روسیې د فساد افشا کول وو دوام ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه د سهار ل شپږو بجو په 19 او 25 متره لنډو څپو خبرونه پیلوي. د ازادي رادیو د لنډو څپو خبرونه د مخام تر شپږو پورې دوام کوي. د مخام په شپږو بجو د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 مترو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانستان په صادراتو کې د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې سږ کال د افغانستان واردات 6.22 میلیارد ډالر وو او صادرات یې 1.15 میلیارد وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلان وایي د سږ کال د صادراتو د کمیدو علت د پاکستان له لوري د لارو بندیدل دي.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ارزښت شاوخوا 1.15 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان صادرات 1.355 میلیارد میلیونه ډالر او واردات یې د 6 میلیارد او 228 میلیونه ډالرو په ارزښت وو. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د روان مریض کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر کال د ورته وخت په پرتله د افغانستان صادرات 40 میلیونه ډالر کم و خو واردات 1.103 میلیونه ډالر زیات وو. یادې ادارې د غرض لیکلي د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر ټولو زیات صادراتي توکي د 609 میلیونه او 900 زره ډالرو په ارزښت پاکستان، ورپسې هند ته د 43 میلیونه ډالرو او متحده عربي اماراتو ته د 2.3 میلیونه او 300 زره ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. د دغه دفتر د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د څه باندې 402 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان تر ټولو زیات صادر شوي توکي وچه میوه او تر ټولو ډیر وارد شوي توکي د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت نفتي توکي او تیل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي په 13 لسیزو کې د افغانستان صادرات او واردات متوازن نه وو. نوموړي که څه هم افغانستان یو لګښت کوونکی هیواد وباله، خو زیاته کړه چې د تیر جمهوري حکومت د مهال په پرتله اوس د صادراتو کچه لوړه شوې ده. نوموړي دغه راز د تیر کال په پرتله د صادراتو د کمښت لامل د پاکستان چلند او د دغه هیواد له لوري د لارو بندیدل وبلل.
زمونږ واردات سکل او پروس کال نسبت د نور کلونو په نسبت باندې زیات دي. مونږ د جمهوریت په وخت کې د 900 میلیونه ډالر په اندازه باندې ټول کال صادرات لرل. زمونږ صادرات تنها زراعتي مواد دي، اوس پکې معدني مواد دي، په دې خاطر باندې یو څه زیات شوي دي او واردات هم په نورمال شکل جریان لري.
خو د افغانستان د پولادو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالناصر رښتیا د افغانستان د صادراتو د کچې ټیټوالی نور لاملونه یادوي.
د کرنیزو محصولاتو له 15 قلمونو پرته موږ د صادراتو لپاره هیڅ نه لرو او د دې ترڅنګ حکومت د داخلي کارونو معیاري کولو ته پام وکړي او بدیل لارې عمومي او دغه راز باید د نوي بازارونه رامنځته کړي. هغه وخت به د افغانستان صادرات زیات شي. بل پلو د ټولو سوداګرو او صنعتکارانو ستونزې
ستونزه او اندېښنه د ترانسپورټي کرایو زیاتوالی دی. دا چې کمیسیون جوړ شوی او دغه کمیسیون د سوداګرۍ او د تولیداتو د کمیدو لامل شوی دی. کله چې تولید کم شي په دې کې شک نشته چې صادرات هم کمیږي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د لاسي صنایعو پخوانی کارپوه ارزو رامین د صادراتو د کمښت یو لامل د منظم هوایی ترانزیت نشواله یادوي. هغه وایي
کله چې الوتنې نه کیږي یوازینی لوی لامل یې دا دی چې زموږ صادرات کمیږي او موږ نشو کولای د خپل هیواد صنایع او مالونه نورو هیوادونو ته صادر کړو.
بلخوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د 2023 کال د صادراتو د کچې په اړه ازادي رادیو ته په یو استول شوی ویډیوي کلیپ کې ویلي
افغانستان په 2023 کال کې 1.9 میلیارد ډالر صادرات کړي چې دا شمیر د سالنګ دوله لارې د بیا رغونې د ډبرو سکرو په صادراتو کې د کموالي او ګاونډیو هیوادونو سره د ستونزو ترڅنګ بیا هم 2% زیاتوالی ښیي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې افغان سوداګرو او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د باروړونکو موټرو پر مخ د لارو د تړلو له امله د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته ستر مالی زیانونه اوښتي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د خوست ولایت یو شمیر رضاکارو ځوانانو د صبریو او یعقوبیو ولسوالیو اړوند زنبر په غرنیو سیمو کې د خلکو د تفریح لپاره په پاخه ډول د مزایونه جوړ کړی دي. د صبریو سیمې ځوانان هڅه کوي چې خلک وهڅوي ترڅو د تفریح او دم لپاره د یادی سیمې شنو او ځنګلي زو سیمو ته ورشي. د سیمې د خوست ول د خوست له ښار شمال لوریته په شاوخوا 40 کیلومتره وټن کې پرتی دي. د اړه نور حال د نجیب الله الوخیل پر راپور کې ووري.
یو شمیر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د ځای شتمنو او بهرمیشتو سیموالو په مالی مرسته یو شمیر ساده د مزایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبریو اوسیدونکو صدیق رحمان خاکسار مشال رو لیته ویل
دلته موږ تقریبا یو لاس دونې په نظر جوړ کړی دی. د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو ملان وینئ دا د هغه ځوانانو چې دلته موږ سره بندرو ته راځي راتل یو بندرونو ځوانانو په همکارۍ جوړ کړی دی. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغه ځوانانو په مټ تقریبا 15000 نړیږي کینه شوې دي.
مخکې دې چې د صبریو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول؟ په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک بلول د تداب معلومات نه کې دوه مونږ چې تکینو د هوستایر انتخاب شوی زیونه دی او شار سره جوړ شي او کلیارو کې ستړي وي یا زیاد اسې معلوم نه وي نه تیار دا زیونه یې واس کینی او بل داسل سخلتون اوی زکه چې ولات دې ځون سره چاروري بلختونه پزکی او شا تیار زی معلوم نه.
د صبریو ځنګلي زغرونه او شنې غونډي چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتره لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم می سنګوال سخی ده. د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبریو سیمې سفرې ده په میلار غلی او نور ملګریم را سره دي. دلته وینو چې زیپ زی کارونه شروع شوی دي او نوی نوی پروژې په مخ روان دي. نو د تفریح لپاره ډیر بهترین ځای ده او ډیر ښه ځای ده.
بلور ته د خوست رون اندی او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندو او سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنیو وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غې لپاره یو ښه زمينه مسایده دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګوربز او اړوند غلام خان د تنه یو اتمامات د باک سينارګای د زازی میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د سبرای زنبر او سپری شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. راستراوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمنی مې کې د خزو لپاره د آزادۍ راډیو ځنګړې